أساسي أو بشري حقوق. درن اوردونکو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې د عامه پوهاوي په برخه کې د خلکو په حق باندې خبرې کوو. زموږ سره میلمه دی د کابل پوهنتون د حقوقو د پوهنځي پخوانی استاد محمد علام ظریف ستانکزی. استاد په پایل کې خو ډېره مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ.
په پایل کې به په دې باندې خبرې وکړو چې په یو هیواد کې یوې ټولنه کې دغه مطبوعات که هغه صوتي دي که هغه تصویري دي دا څومره مهم دي، څومره ارزښت لري؟
د بیان ازادي چې د وګړو په ټولنه کې له جمله د اساسي حقوق ګڼل کیږي، له همدغې کبله داسې د بیان ازادي په قوانینو کې تسجیل شوې ده او داسې لیکل شوي دي په قوانینو کې چې له تعرض نه مصونه او خوندي ده، او د ټولنې هر وګړی حق لري چې خپل فکر د وینا، لیکنې او انځور او یا نور وسیلو له لارې د قانون له حکمونو سره سم څرګند کړي. دغه وینا زما تاسو ته وکړه یا دغه متن زما تاسو ته ویلې، دا یو حقوقي متن ده. دا په اعلامیه د جهاني د حقوق بشر کې هم ذکر شوی، نړیوالو نورو کنوانسیونو کې هم ذکر شوی، د افغانستان پخواني اساسي قوانینو هم دغه متن په همدغه انداز سره په خپلو نصوصو کې ذکر کړي دي. لکه د جمهوریت د وخت اساسي قانون ته هم که اشاره وکړو، 14 ماده کې د بیان آزادي دی افغان وګړو حق او اساسي حق کرن سوی وو. اوس راځو دې موضوع ته چې دا څومره مهمه ده په ټولنه کې د بیان ازادي. د بیان ازادي لکه چې ما هغه متن کې تاسو ته ذکر وکړو، د قانون له حکمونو سره سم باید په مشروع ډول او د ټولنې د اصلاح لپاره او د ټولنې د ودې لپاره، فرهنګي ودې لپاره، علمي ودې لپاره، او همداراز د هغه مشکلات چې په ټولنه کې دي هغه باید مطبوعات په ټولنه کې را برملا کړي. نو دغه لنډ ډول باندې زما تاسو ته ارزو کړو، دغه مسایل که چیرې په ټولنه کې د مطبوعاتو لخوا نه او د بیان د ازادي لخوا نه په غږیز، صوتي او یا تصویري او یا چاپي رسنیو کې را برملا کیږي، دا د ټولنې لپاره ډېر اړین او ډېر مفید واقع کېدای سي. اساس کې او په اصل کې دا یو مشروع او ښه کار ده چې د بیان ازادي په دغو نکاتو باندې زما ارزو کړو په ټولنه کې
بله. لدری کلونو نه زیات موده سواله چې په افغانستان باندې طالبان د دوام ځل لپاره بیا حاکمیت لري، او له همغې ورځې را په دې خوا د خبرونو له مخې ورځ تر بلې محلي راډیوګانې، نړیوالې راډیوګانې په دوی باندې بندیزونه لګیږي، حتی بندیږي. دا راته وایي چې دا به څومره ستونزې رامنځته کړي، خلکو ته به عامه پوهاوی څومره کم شي چې طالبان ورځ تر بلې رسنۍ بندوي.
دولتونه باید مطبوعات خپل همکار وګڼي، یعنی دغه اصل ته معتقد سي چې مطبوعات او رسنۍ د دوی همکاران دي، او دوی په داسې مسایلو باندې خبروي چې حتی دوی کېدای سي په هغه مسایلو باندې خبر نه اوسېږي. نو که چیرې دولتونه په دغه موضوع باندې خپل سر خلاص کړي او دا ځان ته ومني چې رسنۍ د دوی همکاران دي او دوی سره د حکومتداري په برخه کې کومکونه کوي او مرستې کوي، نو په دې لحاظ باندې کېدای سي چې دغه مسایل حتی وجود ته رانسي. بلې نکتې ته باید اشاره وکړم چې د بیان د ازادي د حق تر سوري لاندې، د هغه تر عنوان لاندې یو بله موضوع هم په قوانینو کې اشاره ورته سوې چې هغه حق د لاسرسۍ په اطلاعاتو ته ده. حق د لاسرسۍ اطلاعاتو ته چې د ټولنې وګړي اطلاعاتو ته باید لاسرسی ولري. بل اصل د ده حق لاندې چې حق لاسرسۍ اطلاعاتو ته ده، بنان لاسرسۍ اطلاعاتو ته د مطبوعاتو له طریق نه او د رسنیو له طریق نه کېدای سي چې د ټولنې وګړي حق لري چې مطبوعاتو ته یا اطلاعاتو ته لاسرسی ولري. نو دا امر ناشونی ده مګر داسې مطبوعات آزاد وسیږي، رسنۍ آزاد وسیږي، تر څو د ټولنې وګړي وکوي سي چې رسنیو ته لاسرسی یا اطلاعاتو ته لاسرسی ولري. نو د دغه د حق د احترام له وجې او د وګړو حق چې دا داسې رسنیو ته او یا اطلاعات ته لاسرسی لري دا ناشونه ده مګر داسې د بیان ازادي او د رسنۍ ازادي په ټولنه کې وجود لري.
بله استاد، یو شمیر تعلیمی پروګرامونه هم و چې هغه هم د ښار په سطحه هم د کلیو په سطحه له راډیو تلویزیون څخه خپرېدل. مثلا یو دهقان ته د کروندې په اکله یو معلومات ورکول کېده، یوې مور ته د هغې د ماشومانو د سالمې روزنې په اکله معلومات ورکول کېدل. دغه څه اوس بند دي. دلته د عامو افغانانو حق څومره تر پښو لاندې سه؟ سیاسي اړخ یوې خواته پرېږده، دوی په ټولنیزه برخه کې هم معلومات نشي ترلاسه کولی. استاد،
مهمې خبرې ته مو اشاره وکړه. راځي اول دغه نقطې ته اشاره وکړم چې قوانین یا حقوق چې په ټولنو کې د قوانینو په واسطه باندې د وګړو حقوق تامینېږي، هغه د ټولنې فرهنګي، دودیز او همداراز اعتقادي مسایلو له طریق نه تامینېدای سي. څرنګه چې تاسې اشاره وکړله، یوه وسیله کېدای سي چې هغه رسنۍ وسیږي او په نه که دا کېدای سي مشروع استفاده هم تېر وسي، غیر مشروع استفاده هم تېر وسي. هغه مشروع استفاده سي ورنه کېږي چې د قانون په چوکاټ کې، ولې چې دغه حق ته د قانون په چوکاټ کې په افغانستان کې یا په نورې نړۍ کې هر ملک کې د قانون په چوکاټ کې دغه ازادي ته اجازه ورکول سوې ده. نو په مشروع طریقه باندې که چېرې وغواړو چې دغه حق په مشروع طریقه او په قانوني طریقه باندې اعمال سي په ټولنه کې، هغه مثبتې نقطې دي لکه تاسو سورته اشاره وکړله، ډیری وګړي ضرورت لري مطبوعاتو ته، رسنیو ته، ترڅو په کلو بانډو کې د رادیو، تلویزیون او نور سوشل میډیا له طریق نه په دغه مسایلو باندې د خپل د ټولنې باندې خبر سي، اخبار له غېږې نه تعقیب کړي. او همدار تاسو ډېر ښه اشاره وکړه، تعلیمي برنامې او د دوی د علم د سطحه د لوړوالي له کبله دوی ته دغه زمینې مساعدې سي. نو که چېرې رسنۍ مسدودې وسیږي او رسنۍ کمې سي یا به بیخي مسدودې نه وي اما کمرنګې به سي، نو دغه حقوق د وګړو سي په کلو بانډو کې دي دغو ته لاسرسی نه لري، کېدای سي دلته په ټولنه کې یو نوه ناسم حالتونه ایجاد سي. نو د ټولنې د ودې لپاره په اوسني عصر کې رسنۍ او مطبوعات یو اړین رول او مهم رول په ټولنه کې لوبولی سي.
بله، تاسو له خلکو سره ډېر سروکار درلوده، کله چې دوی تاسو ته مراجعه کوله څومره دوی اغز له رسنیو څخه کاوه؟ د ژوند په بېلابېلو برخو کې څومره د دوی ستونزې ورسره کمېدلې؟ داسې عملي تجربې که له خپل مسلکی کار څخه راته ووایه.
دې کې شک نشته چې کله کله یو حق کېدای سي چې خلک د اعمال دغه حق لپاره د نورو حقوق تلف کړي او یا ټولنه کې له قانونه پښې اخوا کېږدي. په افغانستان کې که پخوا د جمهوریت وخت کې مو رسنۍ په یو چارچوب او چارچوکاټ کې چې د رسنۍ قانون دغه په چوکاټ کې اجازه د فعالیت درلوده، او په د اطلاعاتو کنټرول په وزارت کې کمیسیون د تخلفات د رسنۍ هم وجود لوسه، دوی هغه تخلفات د رسنۍ چې کله به تخلف کوو هغه تخلفات په تبه رسیدګي کوله. نو تخلفات هم وجود درلود اما مثبت نکتې هم وي، لکه د افغانستان په قوانینو کې هغه نشرات ممنوع ګڼل شوي وو چې د ټولنې د مشروع دودونو او کلتور سره مخالف وو، حد و حرمت او افترا په اشخاصو باندې وو، همداراز اسلام دین مقابل کې یا دغه په مقابل کې دغه توهین او تعقیب، دا ټول ممنوع نشراتو. اما برعکس مثبت نکته دا هم وی چې خلک به کله په بعضی مسایلو کې په کاری برخو کې مراجعه کوله، نو طبیعي ده چې دوی به له مطبوعاتو نه ډېر خبر وو او دا مسایل به انعکاس پیدا کوو. له بلې خوا نه موږ په ټولنه کې کله چې د حکومت کارونه ګورو او که چیرې په حکومتي کارونو کې منفي حالتونه ایجادېږي، همدغه رسنۍ دي چې هغه منفي حالتونه را برملا کوي او د هغه مخه نیول کېږي. نو د قانون د تطبیق لپاره یو ښه وسیله چې په ټولنه کې قانون تطبیق سي او د قانون حاکمیت پلی سي، هغه کوی سي چې رسنۍ دي سي هغه برملاکي او د قانون په تطبیق کې به هغه اول خبره د خپل راګرځم سي د قانون په تطبیق کې رسنۍ په مشروع طریقه او په قانوني طریقه سره د حکومت سره همکاران او مرستندوی دي ترڅو په ټولنه کې د قانون حاکمیت پلی سي.
بله استاد، استاد یو بل موضوع دا ده چې مثلا کله به د ټولنې په یو قشر باندې ظلم کېده نو دوی به خپل غږ په رسنیو کې پورته کړه، که به د دوی حق دفتا نه ورکول کېده مګر خپله هیواد کې مسؤول کسان او نړۍ به په دې پوه سوله چې دغلته دغه حق تر پښو لاندې سوی، مثلا د معلولو کسانو حق نه ورکول کېده، مثلا که افغانستان ته کومکونه راتلل خوار و غریب ته نه ویشل کېدل دا مرسته راغله ماته ونه رسېدله. مګر نن سبا د افغانستان خوار غریب خلک چې مرستې ته اړتیا لري دوی ته مرسته نه رسېږي، سره له دې چې مرسته نه رسېږي دوی حتی خپل غږ نسي پورته کولی. په دې باندې خبر راته وکړئ، دا وضعیت څومره د درد وړ دی؟
کسی قوانین خصوصا په اساسی قوانینو کې په ټولنو کې او نړیوالو کنوانسیونونو او میثاقونو کې دغه حق په ټولې نړۍ کې منهج دی او حق ګڼل سوی او د ټولنې د وګړو دا حق د پڅنګ د نورو حقوقو کې اساسي حقوقو کې سي د بیان ازادي د دوی حق ده. دا ټول د دغه منطق او فلسفې له وجې نه مشروع سوی ده سي یو حق له حقوقي لحاظ او قانوني لحاظ سي کله مشروع کیږي یو منطق او فلسفه لري. تاسو یې دغه سوال کې خپل دغه منطق او فلسفې ته اشاره وکړه، سیاغه په ټولنه کې کچیرې د وګړو حقوق نقضیږي، دغه رسنۍ دي چې د هغو حقوق د راپورو له طریقه او د نشراتو له طریقه او د خپرونو له طریقه څه په چاپي ډول اوسېږي، په صوتي ډول اوسېږي او یا په تصویري ډول باندې اوسېږي، دا رابرملا کوي. نو دغه داسې هغه څوک چې د وګړو حق نقض کړی ده هغه رابرملا کېږي او حتی دولتونه دته متوجه کېږي چې د ټولنې د وګړو حقوق په دغه بخش کې یا په دغه اداره کې نقص سوي دي د هغې د رفع لپاره عاجل اقدامات کوي. نو دغه ده چې د خلکو حقوق په ټولنه کې هغه وخت ښه خوندي کېدی سي چې رسنۍ ازادې اوسېږي، البته ازادي هم په هغه محدودیت د چوکاټ د قانون کې سي کل ازادې اوسېږي. دوی دغه مسایل دغه مشکلات چې په ټولنه کې دي دا رابرملا کوي او مسؤولو کسان نو ته دغه موضوع روښانه کوي او مسؤول کسان کېدای سي او حکومتونه د هغه د رفع لپاره عاجل اقدامات وکړي.
بله، وضعیت که همدا رقم دوام وکړي په افغانستان کې ناخوالي وي خو په خوا کې بیا افغانان خپل حق هم نسي غوښتلی، رسنۍ محدودې وي، خبرې نسي کولی، دوی ته به څه ویل ولرو؟ څه رقم خپل غږ پورته کې او خپل حق وغواړي؟ یو بله مشهوره خبره موږ لرو چې حق ورکول کېږي نه حق اخیستل کېږي. څنګه دوی د خپل حق واخلي؟
یوازینی لار د ده انفاذ د قوانینو، استمرار د قوانینو په ټولنه کې ده. افغاني ټولنه هم له نورې نړۍ نه مجزانه ده. په ټوله اسلامي نړۍ کې قوانین وضع سوي دي. په افغانستان کې د قوانینو وضع منشأ او مبدا اسلامي شریعت ده. د اسلامي شریعت په رڼا کې او د اسلامي حقوقو یو مستقل حقوقي سیستم د دغو په رڼا کې د قوانینو انفاذ او استمرار په ټولنه کې یو اړین او ضروري ګام ده چې په ټولنه کې تر څو په هر برخه کې سي د اسلامي شریعت د منابع او حیثیت سي مصالح مرسله ده. د مصالح له جملې نه چې په ټولنه کې مصلحتونه اوس ایجاب کوي سي په هر برخه کې موږ باید قوانین ولرو. دا قوانین لکه پخوا سي په افغانستان کې منبع اسلامي شریعت د افغانستان مشروع دود او دستور و د دغه مسایلو پر بنسټ باندې تر څو قوانین بیرته انفاذ او استمرار پیدا نه کړي نو طبیعي ده سي هر برخه کې به ستونزې وجود ولري. یوازینۍ لاره د دا داسې په هر برخه کې قوانین وجود لري. هر څوک په خپل محدوده د حق باندې پوسی، هر څوک په خپل محدوده د مکلفیت باندې پوسی او موږ دغه مسایل ټول راوخلو په قانون کې کود کو او قانون خلکو ته ور عام پوهنه وکړو او قوانین خلکو ته ور وړاندې کړو، د همدغه مطبوعاتو له طریقه د خلکو حقوق او مکلفیتونه ورته واورو او ورته برنامې او خپرونې ولرو تر څو دغه خلک وکوي سي خپل حقوق او مکلفیتونه د قانون په او کار کې په ټولنه کې اوربانی پوسی. نو بنا ان بیا هم په دې تاکید کوم چې تر څو په هر برخه کې قوانین وجود نه لري نو دغه ستونزې او مشکلات به وجود ولري، خصوصا د رسنیو په برخه کې سینما تاسو بحث په دې باندې ده. نو بنا ان ضروری ده چې ورته قانون وجود لري، د دغه قانون پر رڼا کې رسنۍ خپل حقوق او مکلفیتونه او دغه په چارچوب کې خپل فعالیتونو ته وده ورکړي، هغه کارونه یا هغه خپرونې چې د قانون مخالف دي له هغه نه صرف نظر وکړي، او هغه مسایل چې د قانون په چوکاټ کې دي هغو باندې خپل کارونه مخکې بوزي. بناً په ټولنه کې قانونیت په هر برخه کې کیدای سي د قانون په رڼا کې حاکمیت د مشروع او ښه حکومتداري او د یو ښه قانونمند ټولنې شاهدان اوسو.
بله، کله چې رسنۍ کمیږي نو وځي خبره ده چې هره رسنۍ ګڼ شمېر کارکوونکي لري، دوی هم بیکاره کیږي او اقتصاد هم د دوی په اخر اندازه صفر ته یعنی رسیږي. البته دا د دوی خپلې خبرې دي چې کوي، دوی ته به څه ویل ولرو؟ دا خو ښکاره خبره ده چې حق یې تر پښو لاندې سه، یو عمر یې په دې برخه کې زحمت ویستلی، درس یې ویلی، تحصیل یې کړی، بیا تجربه ترلاسه کړې، کار یې کړی ده، مګر اوس دغه رسنۍ بندیږي، هغه په کور باندې کینول کیږي، د ده له خولې نه مړۍ اخیستل کیږي. په دې هکله تاسو استاد څه وایې؟
اوسنی عصر کې هر بخش کې تحصیلي برخې ایجاد شوي، خصوصا په پوهنتونو کې پوهنځیونه ایجاد شوي، دا د ټولنې د نیاز په اساس باندې ایجاد شوي، چې یو له پوهنځیونو د افغانستان په پوهنتونو کې ژورنالیزم پوهنځی ده. کله چې ځوانان هلته ځي تحصیل کوي په هغه برخه کې، نو طبیعي ده چې دوی امید دیده لري چې دغه تحصیل نه په ټولنه کې ورته کار زمینه مساعده شي او د دغه کار له زمینې له واسطه باندې خپل استمرار معیشت او یو مشروع ګټه خپل لاسته راوړي. په څنګ دې ده کې ټولنې ته مصدر د خدمت د خپل مسلک له لحاظ وسي، یعنی له یوې خوا ده دوی خپل حقوق لاسته راوړي چې یو مشروع ګټه یا یو مشروع وظیفه یو مشروع عاید لاسته راوړي چې هغه یې معاش ده، او له بلې خوا نه په دغه برخه کې په خپل مسلکي برخه کې په ټولنه کې د خدمت جوګه ګرځي. نو په دې کې شک نشته چې دغه رسنۍ چې کله بندیږي ډېر یو غټ قشر کېدای شي د موږ رسنۍ هم افغان وګړي له کارونه په کورو کېني، او د دوی هغه عاید چې له دې طریق نه هغه هم له لاسه ورکړي. نو بنان کله چې دغه تحصیل په ټولنه کې اجازه ورکول سوي، نو دغه کار هم په ټولنه کې مشروع ده. نو کله چې دغه کار په ټولنه کې مشروع ده او تحصیل کوي او د ده زمینه د کار په ټولنه کې بیا وجود نه لري، نو بنان دا هم اصولي او درست کار نه ده. نو له دې لحاظه ضروری ده چې کله تحصیل کیږي زمینه د کار ورته مساعده شي، زمینه د کار کې دوی مشروع عاید خپل لاسته راوړي. او اوس ځینې کسان د تاسو د سوال په ارتباط باندې چې له کاره سبکتوشه کیږي او کور کې کینی، دا هم یو بل ناورین کیدای شي په ټولنه کې د بیکاری سطح په ټولنه کې اوج ته ورسي. سیاسي هم په افغاني ټولنه کې د بیکاری سطح په اوج رسېدلی ده، نو یو بل قشر هم کېدای سي چې پکې بیکار شي.
مسؤولو کسانو ته به څه ویل په آخر کې ولرو چې دوی څه وکړي چې د افغانانو حقونه تر پښو لاندې نسي؟
طبیعي ده چې د دولتونو مکلفیتونه د ټولنې د وګړو د حقوق ساتنه ده او د هغو ته د ښه ژوندانه زمینه برابرول دي. نو د حکومتونو دا وظیفه ده چې په خپل حکومتي کارو کې د ستراتیژي او مشخصو پلانونو جوړولو ته ډېر توجه وکړي، او په دغه ستراتیژیو کې چې ما د قوانینو یاد وکړله، د استمرار د قوانینو، انفاذ د قوانینو، د ټولنې د وګړو د حقوقو د حفاظت لپاره را باید حکومتونه چې د دوی دندې وظیفې دي او د دوی د وګړو د ښه رفاهي ژوند ته زمینه مساعده ول، دا د دوی مکلفیتونه دي. ولې په اصل کې حتی که له شرعي لحاظه ورته نظر وکړو، حکومتونو کې چارواکي دا یو حق نه ده، بلکې دا د دوی تکلیف ده او دا یو امتیاز نه ده چارواکي مسؤلیتونه، بلکې دا یو مکلفیت ده او دا یو بار ده چې د دوی په اوږو باندې کودل شوی ده. بنان د دغه د بار د پخپلوګو باندې چې کله اخلي، په طبیعي ده چې په ټولنه کې د وګړو حقوقو ته باید ځانګړې توجه وکړي او د هغو حقوق باید ورته ماده کړي او د هغو د حقوقو لپاره زمینې برابرې کړي. بنان په دې مسایلو باندې ضروري ده چې ستراتیژۍ، پلانونه او قوانینو وضع کول د حکومتداري د ښې حکومتداري یو بېلګه ده په اوسني عصر کې، او د اداري اصولو له حاصله د ښې حکومتداري جوګه دا کېدای سي ستراتیژۍ، پلانونه، قوانین د ټولنې د وګړو د حقوقو د تامین لپاره باید په ټولنه کې د حکومتونو لخوا رعایت او تدبیر سي.
بله، ډېره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
مننه تاسو نه.
درن دوستانو دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې موږ سره میلما و د کابل پانتون د حقوق د پانزي په خانه استاد محمد علام ظریف ستانکزای تربیه پرځ کې چې است علام مال او ملګری
شهیدو تکلونو فریادونا توچی شبا نپشتو وی زبای ما هبن کری پشتان زما لالونا توچی شبا نپشتو وی زبای ما هبن کری پشتان زما لالونا توچی شبا نپشتو وی زبای ما کری پگور کی اومی نلی گل دبدو سپتونا دهرمان پلم بو اسوام تیتن شوام اومی نکرل مغرورانو تاؤزرونا چی داڑ کی حسی شوی بول اوچ دا مکرل ما تھا غد اورو زنزیرونا کهر تو پلکنا بڑی پا ما وکڑی ماجی تڑی دی دا خلقو
لار کوله خو افسوس سیاد نه بوت کل وزرونه
ما اسمان دا آزادی تلار استلا خو خونیش کاری می مات کل وزرونه هر خواچی دا وفا پتا ملاڑم فرشی وی و دی بولان دی دامونا لاس می جس کر دا درمند سر ساتو تا یو بیت می د محروم د زړګي خونا دیر وکړی بز مال مرګ ما پشه ایر باندی وای ایرا دونا شایی دینی پا دی پوشی چی پا فلمی دالی مانو لگوولی و مهرونا تو چی جبا دا پشتو وی زبای ما هر بنکری پشتان زما لالونا نوی روح می دا پشتو چی ایر تور کر با گلونو کی می ون غرطل لورونا تو چی جبا
سیوری دل پسی گرزم دروغ دا چل تا سخا جلایو ما دروغ دا چل تا سخا جلایو ما گل یما گلاب یما دستایو ما گل یما گلاب یما دستایو ما ساپ مین مست بی پروایو ما ساپ مین مست بی پروایو ما تمی دیسا گانو سرمل گلا تمی دیسا گانو سرمل گلا ز خدای گنیم گری بی لطایو ما ز خدای گنیم
ازادی میلما پروگرام اوریدونکو شی چاری اسمت ساروانیم دی پروگرام تمو هر کلی کوم نن مو میلمنه یو داسی افغانه ده چی لکمکینی اروپا تتللی حل تلوی شوی او زدکری کری دی ده خپل شخصی تجارت ترسنگ لکرکر سرمینه لری او ده کرکرت لوبغاری دیر تشویق کری دی زموش میلمنه دیو پتنگ بمو پا تصویری رسانهیو که دیر لیدلی او مرکی به موی اوریدلی وی خود حقی لشخصی جوان سرشای دیر بلد و نووسی حقی تمی پا پیل که وویل چی دخپل لمنانی جوان پاره تاسو اوریدون که تا معلومات درکری
زه په افغانستان کې پیدا شوی یم. د کابل په ښار کې مور مې د وردګو ده او پلار مې د خوست یا. زه ډېره وړه راوتلې یم، تقریبا د شپږو کالو ومه چې د افغانستان راوتلې یستو. نو زما ټولې زده کړې په لندن کې شوي دي، همدلته مې مکتب وې، بیا پانتون ته راړلم، وروسته له پانتون نه بیا خپله ماستري مې وکړله، او وروسته له ماستري نه مې خپله ډاکټرا وکړله. نو زما ټولې زده کړې په انګلستان کې شوي دي.
شاید زموږ یو شمېر اورېدونکو ته چې په بهر کې میشت افغانان یې له نږدې نه دي لیدلي، خصوصا د هغوی ماشومان، نو له دې نوي خبر چې دلته په اروپا او امریکا کې ډیرو ماشومانو خپله مورنۍ ژبه یا هیره کړې ده، او که هیره هم نه ده نو صرف ابتدایي خبرې پې کولی شي، واخله راشه وخوره، په نورو مسایلو باندې په خپله ژبه خبرې نشي کولی، ځکه چې د درس ژبه یې پردی ده. دوستانو هم صنفیان نور دي، اما تاسو له نیکه مرغه خپله ژبه نه ده هیره کړې. دلیل یې څو د مور پلار کوششو که ستاسو خپله مینه وه؟
بلکل، د مور پلار زحمت خو په دې کې غړترین رول پکې لوبوي. موږ په کور کې چې خبرې بم څه وخت خواندي ورونو په انګلیسي باندې کولې، نو مور پلار بم نه پریښلو چې په انګلیسي باندې خبرې وکړي. تاسو خو په مکتبونو کې خبرې کوي په انګلیسي باندې، په خپل کتو کې پښتو خبرې وکړي، نو ډېر به تشویقولو. مور پلار مې په انګلیسي باندې سم نه پوهېدل، نو موږ به وختل څه خبرې ورسره وکړو، نو مجبور وو چې پښتو ورته زده کړو چې دوی زموږ په خبرو باندې پوه شي. نو زموږ د پلار او د مور ډېر زحمت زموږ سره وی اثر تر څو هم خپله ژبه وساتو، او د هغې د څنګ سره په لیک لوست کې هم زموږ سره ډېر زیاته مرسته دوی وکړله. زما په زړه کېږي سروان صاحب، په همغې وخت کې چې پلار به زموږ سره کار کوله چې پښتو ژبې لیک لوست زده کړی، نو ما به ورته وی زه خو په انګلیس کې اوسېږم، نو زما به د ژبه څه په کار شي، د لیک لوست به زما څه په کار شي، ولې موږ باندې دومره موږ زحمت ورته وباسو. مده وی چې دا ستاسو مورنۍ ژبه ده، تاسو باید د زده کړې وي. کومه ورځ راځي او تاسو ته یو څوک وایي چې دا ستاسو مورنۍ ژبه ده ولونه یا د ولیکه، او ته به لیکلی او لوستلی نه شوي، بیا ستا چې هر څومره زده کړې پورته وي نو ته د هغوی په سترګه باندې کېدای شي چې یو نالوسته انسان راشي. نو هماغه وه چې بیا زموږ سره هغوی به خپله د کوره به زموږ سره کار کوله. په کور کې بیخي لکه مکتب باندې ورته جوړ کړی وه چې موږ خپله ژبه نه هیری کړو، او د هغې د څنګ سره مو لیک لوست هم زده کړې وي.
او بیا په دې موده کې تاسو افغانستان ته تګ راتګ کوو؟
ډیر کم، د خاطر چې جنگونه او په غوښتنو وختونو کې نو ډیر کم به تلو راتلو. بیا نو څه وخت به چې تلو، ډیر کالونه وروسته به تلو. خو دلته په انګلستان کې بیا افغانان وو چې هغوی زموږ دوستان وو، هغوی سره زموږ ډېر رفتمه ډېر زیات وه، او د هغې د څنګ سره لکه اوس موږ په کور کې صرف پښتو خبرې کوو، خو دري ژبه هم له همسایګانو نه، د دوستانو نه، د خپلو ملګریو نه، د دوی نه زده کړې ده. نو په دوه ژبه باندې بلاتیات که څه هم زه د افغانستان ډیره وړه راوتلې یم، په دوه ژبه باندې مې خپل ځان ښه بلد کړی دی.
له کرکټ سره مو څنګه مینه پیدا شوه؟
د کرکټ سره زما مینه دغې ورځ نه پیدا شوه چې زه په سفارت کې وم، هلته مې کار کوله، نو د کرکټ ټیم راغی. نو په هغې وختو کې کرکټ ټیم دومره خلکو نه پیژندله، او نوي دوی د انټرنیشنل سټیج ته راوتلي وو، نو ډېرو کمو خلکو هم باور ورباندې درلودله او هم علاقه یې درلودله ورسره. نو سفارت کې زه چې هلته وم، زما سره تماس ونیول شو، او دلته کرکټ ټیم راغلی دی که دوی سره تاسو لیدنه وشي، او دوی را دعوت کوي سفارت ته. نو زما په زړه دي په هغې وخت کې زه د سفیر صاحب سره مې خبرې وکړلې، ما کرکټ ټیم راغلی که دوی را دعوت کړو. هغوی بیا خوشبختانه وایي چې ولې نه، ده ښه خبره ده. نو وروسته هغې نه چې موږ دوی را دعوت کړل، او دوی سره هم ډېر ښه رفتار ورسره وکړه، دوی هم ډېر خوشحاله وو. نو ورو ورو زه کرکټ ته مې هغه جالبیت پیدا شول، ما به دوی ډېر تشویق کول، ډېر زیات مې تشویق کول، خو دوی تشویق ته په هغې وخت کې اړتیا درلودله. نو هماغه وه چې په کرکټ مې هم ځان پوه کړله، او کرکټ سره مې مینه پیدا شوله. او د هغې د څنګ سره فکر کوم چې زموږ هغه هلکان چې کرکټ یې کول، هغوی ټول د همدغې وږي وو چې د دوی سره هغه افغانان چې په خارج پرورش کی دی مینا ورکړي او ته تشویق کړي دوی خصوصا چې دوی به مختلف هیوادونو ته ځي نو اکثره وخت دوی چې په وخت کې بتل مختلف هیوادونو ته چب دومره هر کلای نه کول ورته نو موږ ډیر هر کلای ورته وکړل نو هغه شوله چې بیا نور هیوادونو هم بیا ورو ورو چې موږ لیدل چې دوی هغه باریا به زیاتره ترلاسه کولې توجه ورته را پیدا کړل سفارتونو ورته توجه پیدا کړل نو زه فکر کوم زموږ علاقه هم د موږ د سفارت په وخت نه پیدا شول ورسره
بیا تاسو نور هیوادو ته هم ورسره لاړی چې کله په نور هیوادو کې د دې مسابقې وي
زه به تللم په داخرو کې به ورسره تللم صرف د تشویق په حساب باندې چوزل تللی یم نو زیاتره ته نشوای تلای د خاطر چې ما به کار کوله خو په هغه هیوادونو چې نږدې وو یا امکانات برابر وو ورتلو به ورته تشویق کول به موږ دوی
بیا کله چې په افغانستان کې حالات تقریبا نورمال شول بیرته افغانستان ته ولاړی کنه هیڅ کلم ډیر وخت لپاره افغانستان ته نه یاستلی تشریف نه یاست شکار وکي
بلې او سوان صاحب ما هیڅ وخت وظیفه په افغانستان کې نه دی اجرا کړې د زیاتره وخت د ټولنیزو رسنوي ګونګسي وی چې پکې خبرې کیږي چې ګویا زه افغانستان کې ما کار کړای دی یا کومه غټه وظیفه ما چي دلودلې وی خو زه په افغانستان کې ډیر وخت لپاره هیڅ وخت نه پاتې شوی اکثره وخت ایوی هفته نه به زیاتره زنه پاتې شوی د لاسو ورځونه تللی ما ځینې وخت د همکارۍ د پاره تللی ما چې د ملي تلویزیون سره مې همکاري کړې ده او یا کوم غټ پروګرامونه به چې وو د غیر همکارۍ د پاره به زه تللم یا به د فامیلو د لیدلو د پاره نو د کار د پاره چې تللی و مالته چې وظیفه اجرا کړم ما هیڅ وخت وظیفه نه ده کړې په افغانستان کې
اروپا ته ستاسو کورنۍ ولې لاړه
دا د جنگونو په خاطر باندې هغه وخت چې مجاهدینو جنگونه او زما دوه ورونه په کې ډیر زیات زخمیان شول د جنگو په حالت کې نو پس لغې نه د تداوی لپاره موږ راووتلو اروپا خاطر باندې ته پاتې شولې د خاطر چې په افغانستان کې مجاهدینو جنگونه شول بیا وروسته طالبان په سیراغل نو بیا زموږ هغه ژوند په همدغه هیواد کې هغه ادامه پیدا کړه
تصویر چې شپه کله نه وي چې بریتانیا ته لاړې کوم خاطره مو په یاد دی هغه وخت چې په افغانستان کې وي
بلې اوس ما خو کله شي چې هغه ډېر کم څه مې په زړه وي زما صرف هغه د اوایي بلاکونو کې موږ اوسېدلو هغه خاطرې زما په زړه دي او زما هغه ورور چې زخمي شوله هغه خاطره زما په زړه ده چې زه په کور کې اومده کړکۍ نه مې چې ولیدل زموږ یو همسایه و هغه زما د وړوکي ورور د څلورو کالو و په هغه وخت کې نو هغه په هغه کې رانیولی و هغه ډېر سخت لګېدلی و زخمي و نو هغه خرابه خاطره مې په زړه کېږي نور داسې خی خاطرې زما به ورسته چې به افغانستان ته تللی ما بیا زه خی خاطرې ونه لرم
یعنی تاسو دې ماشوم توپ خی خاطرې نه لري څه چې په یاد یم یو ترخه خاطره ده
هغه ترخه خاطره د جنگونه او زما سره دومره په ځکه کې چې ماشومان وو او نه پوهیدل چې جنگونه والی کیږي او څوک د چا سره جنگ کوي په څم جنگ دی خو دومره پوهیدل مې چې مور به مې ورته وی چې بیرون ته ډیر وزای ما دلته راکټونه لګی چې تاسو پکې خوښ نشئ نو دغه خاطرې زما زیاتره د جنگ حالت مې په ځکه کې په افغانستان کې
کله چې طالبان بیا وخت ورسېدل تحصیل اروپا څخه افغانستان ته ولاړی هلتمو څه تغیر ولید
نو تغییرات ما د خلکو په ژوندونو کې اقتصادي غړ تغییرات ولیدل خلک ډیر زیات غریبان شوي وو د خاطر هغه پیسې چې مخکې افغانستان ته راتللې د خارج نه هغه کمی شوي وي زیاتره هغه دوستان چې ما په افغانستان کې لیدل هغوی نشته و هغوی زیاتره اروپا ته راوتلي وو د غړ تغییر و نور غړ تغییر دا و چې نظام تغییر کړی و هغه خلک چې لیدل کېدل جامو تغییر کړی و څه رقم خلکو جامې اغوستلې صرف کوم چې ډیر زیات تغیرات کړی وو هم مثبت هم منفي تغیرات مالی دلای شوی نو زیاتره تغیرات چې زما په آن باندې چې ډیر زیات دردناک وو هغه د مکتوبونو دروازې بندې وي
که څه هم دا ستاسو خپل حق ده چې چیرې سفر کوئ چیرته ځئ مګر ځینو در باندې انتقادونه وکړل ولې
انتقاد دوی په ځای دی صرف فکر کوم چې زه همیشه لیکنه کوم زما په پایل کې ما تاسو ته وایم چې ما خپل زده کړې ما په انګلستان کې کړی خو زما زده کړې ټول د افغانستان د تاریخ په کله باندې دي نو زه د افغانستان د تاریخ کې ما کوشش وکړم چې خپل ځان خپ پوي کوم چې زموږ تاریخ څه دی چې اقلا یو ورځ بحث په ولرم او شم کړی چې د تاریخ نه قلم خبره وسمه نو به ما د جمهوریت په وخت هم د طالبان چې راغلم ما همیشه ډیره زیات لیکنې کولې او زما لیکنې به ځنو خلکو د انتقاد په سترګو ورته کتلې د خاطر چې زما به څه شي چې هغه فکر کې راتلل او ما به باور په درلودل چې د حقیقت ما به بغیر د یېرې نه بابا همغه لیکنه کوله نو ځنو خلکو ته بیا دا زما هغه جرات یا زما هغه لیکنې به ورته دومره خوند نه ورکوله ا دې په خاطر باندې چې دوی وی چې دوی فکر کاوله چې زه کېدی چې چیزې د طالبانو د ډیره تاکس از ډیره جاته خوشاله او موزه د دوی ملاتړ کاوه ما نن دې په خاطر باندې زه فکر کوم چې دوی په ما باندې چې تقادونه شروع کړل یو دلیل دا و چې زه همیشه په پښتو باندې غږیدلم لیکنه مې چې کاولې زما به همیشه اعتراض به زموږ په مخکینه یو مشرانو باندې و چې ول غوي ونه شو کړی چې موږ هیوا دغه ستراتیژي هغه خاطر بوزي چې نن ورځ ځوانانو کولای شوي چې خپل هیواد کې راشي کار وکړي عملت زحمت وباسي موږ غونډه پورپا کې دلته تاسو زحمت اروپا ته وباسو ولی موږ نشو کولای دغه زحمت خپل هیواد لپاره وباسو دغه شنو چې زما د لپاره به ډیر زیات پختنه ایجاد ولې زما په فکر کې او ما به ملامت بیا زمو خپل رهبران بولل مخکيني رهبران زما همدغه په خاطر باندې ما به لیکنه کولای او دوی به انتقاد د دې دلو دلو چې تک دا انتقادونه کوي نو دا معنی ورکوي چې طالب پلوي نو بیا ما خپل لیکنه ته ادامه ورکړی دا د افریقا چې هر فکر ته بیا مې احترام لرم هر څوک چې هر فکر کړي مهم خبردار چې موږ تاسو خپل فکرونه سره شریک کړو ترڅو د یو بل د فکر نو شکرای شي زیاتره څوک زده کړو نو وکړي
تاسو لیکنې یوازې په ټولنیزو شبکو کې کوي او کنه تاسوونه مهم بیا آثار هم لري
بلی او ما لیکنې ډېرې زیاتې کړې دي په ټولنیزو رسنیو کې همیشه ز لیکنې کوم او زیاتره وخت تاسو په بسونو کې او نورو تلویزیونونو بسونو کې زه هم راځم برخه پکې اخلم او دغه د څنګه سره کتاسو زما نو ماګه کتاب لیکل شوی دی زده کتاب عمومي غنه یم خو یو برخه مې د کتاب کې لیکلې ده هغه زیاتره د افغانستان د استخباراتو په کله باندې ده چې د افغانستان استخبارات سره رقم چلیږي او ولې زموږ استخبارات دومره ضعیف دي چې هر ورځ زموږ تاسو په هیواد باندې د رقم پردي هیوادونه راځي او عملي کوي او دغه څنګه سره زما خپل ډاکټرا ده چې هغه ما تر اوسه پورې کتاب ته نه ده بدله کړې نو هغه کار باندې روان دی چې هغه هم د کتاب په شکل باندې بدله کړم او نور مقالې مې لیکلې دي زیاتره په انګلیسي باندې دي نو که څوک جالبیت لري کولای شي چې کدي افغانستان د امنیت پاکلا باندې غوړی لیکنی وکړی نو اکثره وخت کې چې زما د نوم سره دوی مخامخ شي بیا
څه کې مو ماستری وکړه
زما ماستری سروان صاحب د افغانستان د امنیت په برخه کې ده نو زما هغه مکمل پلاتن د افغانستان د امنیت په برخه کې وي په مدخ په انګلستان کې د انګلستان په پنتون کې ماندل ته درس ورته وې
څنګه بوله امنیتي مسایل سره دلچسپي پیدا شو او من د شزینه طبقه ل امنیت او جنگ او دغه مسائل سره ډیر لیوالتیا نه وی
بالکل اندی په خاطر باندې چې زه په دې باندې پوهیدم چې موږ تاسو هغه غړتري نمګرتیا په افغانستان کې چې ما تاریخ لوستلو هغه موږ تاسو امنیت وو او اقتصاد وو دغه دوی برخي وي چې ما ورته ډېر جالبیت درلودل چې په دې باندې هم په اقتصاد باندې ځان پوهی کوم د افغانستان په امنیت باندې ځان پوهی کړم نو د امنیت په برخه کې ما هغه صحیح ایجوکیشنل شکل باندې چې څو غالي چې تدریسي غالي په پوه شي نو ما خپل ځان تدریسي باندې وخت لپاره پوي کما چې د یو هیواد خپل امنیت سره کوم کولای شي چې څوک بهتره کړی کوم لري ورته بهتره دی نو دا پلاتن وي چې ما وختلې خپل ځان ور باندې پوي کما خصوصا د افغانستان امنیت چې هر ځلې زموږ تاسو نظامونه بدل شي چې موږ تاسو ورته وګورو اند مجاهدینو د وخت تر نن ورځې پورې حوالی شای چې بدلیږي په افغانستان کې هغه زموږ تاسو امنیتی برخې دي او زیاتره وخت هم د امنیتی برخې دي چې وی به د هیواد ټول وګړي ساتینو والے زموږ تاسو همدغه امنیتی برخې زموږ تاسو هیواد یا زموږ هیوادوال نشي ساتلای نو دا څه چې ما پکې خپل تخصص پکې واخستل
د ډاکټرا موضوع محمد داده
بله بیا د ډاکټرا موضوع زما د امنیت شورا پکلا باندې ده د افغانستان د امنیت شورا پکلا باندې بیا ما خپل ډاکټرا پکې ولوستل چې د افغانستان د امنیت ماشینری څه رقم چلیږي او ستونزه په کوم ځای کې ده چې هر ځلې دوی پکې ناکامیږي نو په همدغه برخه کې بیا ما خپل ډاکټرا پکې واخستل تیسیس دمو هم دغه
طبعا چې هغه به په انګلیسي ژبه وي تیسیس مو او څنګه چې تاسو اشاره وکړه نور آثار مو هم اکثره په انګلیسي دي خو فکر نه کوئ چې ستاسو اصلي مخاطبان افغانان دي چې هغوی له دې نه زده کړه وکړي څه پروګرام نه لري ورته چې په خپله ژبه یې واړوي
سل پی سلو کې پروګرام لرم په انګلیسي ژبه باندې دی بلې او فعلاً زه حتما ژباړم نو دا زما پلان دی چې دا کتاب ته بدلېږي او دا بیا زموږ افغانان کې چېرته جالبیت د امنیت سره لري او غواړي ځان پوه کړي کولی شي چې بیا دوی د دې کتاب نه هم خپله استفاده ونه وکړي او زده کړه ونه وکړي
اوس په افغانستان کې ډېر بدلون راغلی دی په څه بوخته یاست
بلی افغانستان که خود ډیر بدلون راغلی دی زه په لندن کې زما د خپل شرکت دی زه د دې څنګه چې ما خپل درس وی ما خپل تجارت هم پیل کړی دی او دلته کار کوم په دې خپل شرکت کې نو خپل هغه ځان می مصرف کړی دی پکې
نو غواړی چې د خپل شرکت په باره کې مو وست شاید زموږ ځینو اوریدونکو ته چې په وطن کې دی یو ته جالب وي چې هلته جونې اجازه نه لري چې ښوونځي ته یا پوهنتون ته لاړ شي اما دلته یوه نجلۍ یا یوه ښځه کولی شي چې په خپله شرکت ولري
بله یو دا یو څه و چې واقعت سروان صاحب ما ته اول ډېر جدران راکوي چې کاشکې چې ما همدغه کاروبار یا همدغه تعلیم هر څه ما په خپل هیواد په منځ کې کړي وای او د دې نه هغه زموږ خپله هیوادوال یا زموږ خپل هیواد ونه ګټه اخیستې وای دی چې موږ تاسو نورو هیوادونو ته کار کوو خو متاسفانه هغه شرایط دا رقم برابر شوي دي چې مجبوره یې چې په همدغه هیوادونو کې هغه خپل د ژوند دپاره خپل کار وکړو نو زما دلته شرکت دی زموږ وارداتو صادرات که بودل ده شرکت می نسبت دیر شرکت توس را مگووز دل ده پنگلستان که غط نوم ورده جور کرده ده تقریبا سلاو کسان دل ده کار که ویز ماس را او پلان لرمه که چه تا پا افغانستان که ده انجون و مکتبون را خلاص شی او زموگا بانکینگ سیستم بیتا فال شی رارشم افغانستان تا هم ده سرمایه گذاری چی موگا پا انگلستان که کرده ده ده و برخ سرمایه گذاری زی پا افغانستان که هم وکرمه زی چه تلی اوم افغانستان تا آخری زلبانده زما پلان هم ده و چه زی بگرم چه کم امکانات برابر دی پا افغانستان که خو متاسفانه بانکینگ سیستم فعلا نالتا نشته ده نو ده زیاده رو تاجران و ده پاره دیر استونزمن خبره ده چه مگوو شکره چه یا ده سرمایه گذاری وکرو یا شرکتون یوسو یا ده کاروبار وکرو چه وقت چه بانکینگ سیستم فعال نوی
ده خپل ده تجارت ترسنگ شرکت ترسنگ نور چه کارون لره چه حابی لره
زما هابی ریخته تاستایم از زن خلق میوی چه ورکهالیک لکه از دیر زیاد کار کواما زیادتر پا کار بانده بخته واسما که چیر تا بیا وقت پیدا کرما سپورت کواما دیگه دی چنگ سرا چه اغا زیادتر وقت فکر دپار دیر خدایا موتر چلاول می دیر زیاد خواهیگی چه موتر و چلاو مرارا شما چیر تلره او سفر وکړم خوخیږي منو د سه هابي نشته دا چې زما نوی خوخه کتاب لوستل می خوخیږي خو بس نه می چې ډیر زیات په کتابونو باندې ځان بوخ کړای و ځنې وخت انسان وی چې لګور نه تفریح هم وکړم خوبوي نو کتاب لوستل می ډیر زیات خوخیږي لیکنې می ډیر زیات خوخیږي چې لیکنې وکړم په مختلفو موضوع باندې او زما زیاتره که چیرته په ټولنیزو رسنوي کې څوک ما فالو کوي زیاتره وخت لیکنې کوم چې نور انجونې یا نور خلک تشویق دې تکرمه چې په دې فکر کې ما وځي چې تاسو جنۍ یاست یا الک هست یا د څه رقم غریب کورنۍ نه یا د پیسېدار کورنۍ نه هست همیشه یو غټ هدف ځانته په ژوند کې وټاکئ او هغه هدف لپاره کار وکړئ او هر څه شي امکانات شته نو زیاتره از ما لیکنې دې تشویقي لیکنې وي چې زیاتره انجونې زیاتې غارن کوشش کوم چې تشویق کړم چې دوی دې لپاره دې باید نه پټم کېږي چې دوی سبا ورځ واده وکړي او د واده نه وروسته دوی ښه ژوند ولري دوی کولی شي چې خپل ځان لپاره هم یو ښه ژوند موفقه ژوند خپل ځان لپاره را تیار کړي که چېرته دوی صرف خپل ځان لپاره یو غټ هدف کېږي نو زما زیاتره لیکنې د نجونو ته متوجه وي او هغوی د تشویق لپاره متوجه وي
پوهنتون د دورې یا د ښوونځي د دورې کومه جالبه خاطره که ذهن ته درځي
زه په مکتب کې چې وم ډیر آرام وم او ډیر جته عجز وم، نو ما به زما دوستان ډیر کم درلودل په مکتب کې. زیاتره وخت زه به چې مکتب ته تللم هغه ماشومان به ځینې وخت زبرولم، نو د مکتب په دوره کې زما هغه عاجزي د خاطر چې ما هغه څومره جرات چې په کار ما نه درلودله، نو بیا د هغې دپاره به ما ډېر کار وکړه چې زه هغه قلن جرات پیدا کړم چې وشمه کړی د خپل ځان دفاع وکړم او وشمه کړی چې خبرې وکړم. بیا د پانتون په دوره کې ما ډېره ښه دوره درلودله، په همغې دوره کې بیا ما وشوه کړی زیاتره جرات ولرم چې خبرې وکړم او څوک پرېنږدم چې لکه ما خفه کړي. د مکتب دورې نه ما به ډېر غټ فرق خپل ځان کې احساس کړله. نو ښې خاطرې لرم د مکتب د دورې نه هم او د پانتون دورې نه. زما ښې خاطرې لري چې ما به همیشه ډېر زیات کار کوله، ما به فول تایم درس وی فول تایم به مې کار کوله. هر څوک چې ډېر زیات کار وکړي زه فکر کوم چې کولی شي چې ډېر څه ترلاسه کړي. نو زما د پانتون دورې په وخت کې اوس هم چې د زه کار کوم د هغې څنګ سره ما به خپل هغه ډاکټرا کوله. دا اسانه کار نه دی، ډېره زیاته ستونزمنه خبره ده. که څه هم ډاکټرا زما لږ وخت ونیوله، ما نه شوی کولی چې زر یې خلاصه کړم. تقریبا څو کاله یې ونیول تر څو چې دا زما اوس نوی تکمیل شوله. نو ډېر زحمت هم ورته وایستل، خو زه فکر کوم چې وروسته د هر زحمت نه انسان کولی شي چې لږ راحته شي او خوشحاله شي هم ور باندې.
د کرکټ اوس هم همغسې مینهواله یاست؟ اوس یې هم تعقیبوي؟
بلې سروان صاحب، ما د کرکټ سره همیشه مینه درلودله، اوس یې تعقیبوم. زما په زړه کېږي زه چې نوې کرکټ ته راغلم، زما لپاره دا ډېره زیاته ستونزمنه خبره وای، د خاطر زه په تلویزیون باندې نه راڅرګندېدلم او په سوشل میډیا کې هم زما بکسونه نشته وو په هغې وخت کې مخکې د نه چې زه کرکټ ته راشم. نو ځینې وخت به د سفارت نه کومکس زموږ د غونډو نه راووتله، بغیر له هغې نه زه په ټولنیزو رسنیو کې ما به خپل مخ هم نه ښودله. نو زما لپاره ډېره زیاته ستونزمنه خبره وه چې زه یو دم راشم او تلویزیون ته راووزم او بیا په کرکټ باندې خبرې وکړم او تلویزیون ته راووزم. نو زما لپاره ستونزمنه خبره وه، خو څه وخت چې راووتلم ما د کرکټ سره نورم مینه را پیدا شوله. بیا کابل ته راغلم، شپږیزې هغه ګیمونه مې ولیدل. په هغې وخت کې زه متوجه شولم چې دلته اصلا مېرمنې ډېرې کمې دي، نجونې ډېرې کمې راځي او ډېرې زیاتې مینهوالې به نجونې وي د کرکټ، خو ګراوند ته به څوک نه راتلل. نو بیا زما په زړه کېږي چې په همغه وخت کې ما د کرکټ بورډ سره خبرې وکړې، ما داسې وکړی چې د ټولو نجونو ته ټکټونه مفت کړی، زه پیسې ورکوم د دو ټولو نجونې چرته مه راغله. نو بیا هغوی مهرباني وکړله پخپله چې نه موږ ټولو نجونو ته یې مفت کوو، خی موږ به اعلان تیر کړو چې نجونې کولی شي چې راشي د لوبې د نږدې نه دلته رایګانې وګوري. نو بیا ډېرې زیاتې نجونې راغللې، تشویق شوې، خصوصا چې ورو ورو نورې نجونې لیدلې. زه چې ګران ته راووتلم، زه یو د اولینو افغانو نجونو نه وم چې په کرکټ باندې راووتم او په کرکټ باندې مې خبرې کولې. خلکو ته ډېره زیاته جالبه، اول خو وی چې ته په کرکټ نه پوهېږې نو ولې په کرکټ باندې خبرې کوي، ښځې د کرکټ سره څه دي. دغه یو تابو وه چې موږ ماته کړله. ورو ورو نجونې هم په کرکټ باندې هم په خبرو باندې راغللې او تشویق شولې چې راشي په کرکټ باندې وغږېږي او ونه یېرېږي د سپورت نه. سپورت تنها د نران دپاره نه دی، موږ نجونې هم کولی شو که چېرته نن ورځ نه پکې لوبېږي خو کولی شو چې خپل هغه خپل نظر ورسره شریک کړو. نو ډېرو زیاتو کسان چې سروان سره خپله په اروپا کې هم وو، زما د رتګ سره کرکټ ته مخالفین ډېر زیات زه ورسره مخامخ شوله. زما خپله په اروپا کې ډېر ژورنالیستان نیولې تر ډېرو کسانو پر مخالف وو چې ولې یوه ښځه په کرکټ باندې غږېږي یا مبصره غواړي چې خپل ځان مبصره وبولي، دا ولې خبرې په کوي په کرکټ، کرکټ خو د نرانو دی، کرکټ باندې خو ښځې نه پوهېږي. خو بیا هم ما به د ټولې خبرې یوه طرف ته کولې، ما به خپل فعالیت ته به مې ادامه ورکوله چې نه، ما وې موږ باید دغه تابو باید ماته کړو چې نجونې وشي کړی جرات را پیدا کړي چې هم د کرکټ میدان ته راووزي، هم وشي کړی خبرې په وکړي. نو زما د پاره اول کې ډیره سخته، بیا وروسته ورور نور انجن را ووتل، بیا اسانه شوله. نو بیا په هغه وخت کې و چې ما شوق پیدا کړ دې ته چې زه کرکټ تیم هم ولرم. په هغې وخت کې چې ما د دې درخواست وکړلی وی چې تر اوسه پورې هېڅ ښځه نه ده رامخته شوې چې د کرکټ ټیم واخلي، ما وی زه غواړم راوایخلم. نو په بیا په شپږیزه کې بیا ما خپل ټیم واخیستله، بیا خپل پلیران هم درلودل. نو دا زما دپاره یوه غټه خبره وه. دا صرف دې دپاره ما دا کار کولو چې نور نجونې هم تشویق شي چې نه صرف نرینه کولی شي، ښځینه یې هم کولی شي همدغه کار. راځئ چې یو بل ته لاس ورکړو او تشویق یو بل سره. او وروسته د هغې نه بیا هر کال زما په زړه کېږي چې د کرکټ تیمونه به چې خرڅېدل زما سره به یې تماس نیوله چې سږ کال تیم اخلي، او بیا به پلیران به کوشش کوله چې د ما تیم ته راشي او زه دوی واخلم په خپل تیم کې. نو دا یو ښه احساس وه چې دا صرف ما د ملاتړ دپاره دا کار کوله. د خود زما بزنس خو په انګلستان کې وه، زما دپاره کوم تجارتي اعلان یا تجارتي ګټه ماته نه رسوله. دا زیاتره دې دپاره وه چې زموږ تاسو لوبغاړي او د کرکټ تیم زیاتره تشویق شي.
که د سفارت د کاري تجربې په اړه هم ووایست، څنګه تجربه وه؟
تجربه ډیره ښه تجربه وه. ما ډیر څه ورنه زده کړل. زه مخکې د هغې نه چې سفارت ته راشم، ما داسې فکر کوله چې سفارت لکه موږ ډېر ښه کارمندان درلودل، خو ځینې داسې کارمندان موږ شته وو چې هغوی اصلا لیک و لوست نه وازده، خو په واسطه باندې راغلي وو. کېدای شي چې د یو قمندان یا د رئیس یا د وزیر د یو چا زوی وه یا خپل خپلوان وو، هغوی به رالېږل. بیا هغوی تعلیم کچه ډېره زیاته ټیټه وه، نو زما دپاره ځینې وخت به ډېره ستونزمنه خبره وي. خو هغوی به په لوړو پوستونو باندې راغلل، موږ مجبوره وو چې د هغوی د لاسته لاندې کار وکړو او د یو چا د لاسته لاندې کار وکړو چې هغوی خپله لیک و لوست نه ویزده او تعلیم بیخینی بکره. دیر زیاده سخته تمامی دلن. نو زما پس رکی یو زلی زوار اغلما زموک سفیر صاحب با پغی وقتی ماوی چه سفیر صاحب ماوی زما بانده یو چوک پاس واکمن دهی چه اغا ما خپلا رازی ما تا د پاکټ د خط را کوي، ماته وی دغه د پاکټ په څیر باندې از ما نوم او آدرس سره ولیکه. ما وزه دغه د لاس تلاند کار کوم او چیز او زه خپل ما ماستری دلوده په ما زما ماستری لرم او ده د یو بي سواد د لاس تلاند کار کوم. نو غوی وی چې دا د افغانستان بدبختی ده چې نن ورځ متاسفانه په واسطو باندې خلک را لیږي، هغه ته نه ګوري دوی چې انسان څومره زده کړی او څومره بلد دی په کارونو کې. نو د سفارت دورې ماته ښه تجربه دې راکړله چې زیاتره زه د افغانانو سره بلده شولم، د دوی د فکر سره بلده شولم. که څه هم زه په انګلستان کې اوسېدلم، ما دپاره زما بیخي هغه فکر ما داسې فکر کوله چې دا یو انګلیسی سیستم به وي. نو د سفارت ماته د دې امکانات برابر کړ چې زه افغانان او د افغانستان سیستم خصوصا د دفتري سیستم په دې باندې زیاتره از ځان پوه کړم.
بله ډېر مننه
تاسو نه، ډېره ډېره زیاته مننه.
تنہائے کس کے چاہتا ہوں دغم لڑ لے